درنو او قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دولسه خبرونه له همدې شیبه پایل شو. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پایته ورسیدې. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او دولسه شپږنوي څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صاف اوازي اوریدلای شئ. زنوري اسنوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1395 هجري لمریز کال دی، وریه حمل د میاشتې 12 ده، چې د 2014 میلادي کال د مارچ له 1 سره برابر ده. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر وایي په عراق او سوریه کې به د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزې لخت سختې دو سره افغانستان هیر نشي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. پسر کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر په هلمند او نورو سیمو کې د پسلګونو بهرني تروریستانو د وژل کېدو خبره کوي. پسلګونو افراطي مسلمانانو چې د پاکستان مرکزی پارلمان مخې ته په اسلام آباد کې لاریون کاوه، وروسته تر هغې خپل اعتراضي غونډې پای ته ورسولې چې چارواکو پولیسو ته امر وکړ چې دوی سره خواره واره کړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي روسیه په نړۍ کې هر چاته د دې لپاره په ګواښ بدله شوې ده چې له نړیوالو اصولو سرغړونه کوي. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی وایي په هلمند کې د وروستو عملیاتو په ترڅ کې په خانشین، بارامچه، مارجا او یو شمېر نورو سیمو کې په سلګونو بهرني تروریستان وژل شوي دي. معصوم ستانکزی تېره ورځ د هلمند په 215 میوند قولي اردو کې وویل بهرني وسلوال طالبانو په نوم په افغانستان کې جګړه کوي او کوم بهرنیان چې په هلمند کې د عملیاتو په ترڅ کې په دې وروستیو کې وژل شوي دي، مړي د جګړې په سیمو کې پاتې دي او د سیمې خلک دې ته چمتو نه دي چې هغوی خاورو ته وسپاري. ستانکزی ول بهرنیو د مخنیوي لپاره د سرحدونو ټینګېدل ضروری دی. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې په لسګونو دولت مخالف وسلوال وژل شوي دي. دوه سره د 200 لومړي سیلاب قولي اردو د رسنیو د برخې مسؤول شیرین نقا فخیري ازادي راډیو ته تېر ماښام د دې عملیاتو په ترڅ کې دولت مخالف وسلوالو ته د اوښتو تلفاتو په اړه وویل.
در حدود 30 نفر از اینا در
عملیات کشته شده. در حدود 4 پسته پدی عملیات که مخالفان و شاوخوا دیش تنه وجل شوی. امنیتی زواکونو حالت څلور نوی پوسته جوړی کړي او د لارو په اوږدو کې چې کوم پخوانی پوسته وي هغه تقویه کړي دي. د افغانیت درې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د جګړې پر مهال د دوی د سیمې څلور ملکان د دواړو لورو د ډزو پر مهال وجل شوي او 14 تنه هم ټپیان شوي دي. تمه ده چې د ازبکستان ولسمشر د روسیې له ولسمشر سره د اپریل په وروستیو کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. انترفاکس خبري آژانس خبر ورکوي چې اسلام کریموف به د اپریل په 15 او 16 د موسکو د سفر پر مهال د افغانستان د شمال د امنیتي وضعیت په اړه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د دې هیواد له نورو چارواکو سره وغږیږي. په دې ترڅ کې تېره ورځ د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو له تروریزم سره د مبارزې د برخې استازو او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو پر ضد ادارې غړو په تاشکند کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. په سلګونو افراطي مسلمانانو چې د پاکستان د مرکزی پارلمان مخې ته په اسلام آباد کې لاریون کاوه، وروسته تر هغې خپله اعتراضي غونډه پای ته ورسوله چې چارواکو پولیسو ته امر وکړ چې دوی سره خواره واره کړي. د اعتراض کوونکو مشر بیا تېره ورځ وویل چې له حکومت سره یوې موافقې ته ورسېدونو مظاهره مو پای ته ورسوله. خو د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي چې حکومت د مظاهره کوونکو هیڅ غوښتنه نه ده منلې. د پاکستان د سونی تحریک تر زرو ډیرو کسانو د مارچ په 18 په اسلام آباد کې تحسن وکړ او پر دې اعتراض کاوه چې تیره میاشت ولې ممتاز قادری په دار وځړول شو. قادری په 2011 میلادي کال کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر چې په پاکستان کې د ارتداد له قانون سره مخالفت کاوه وژلی و. مظاهره کوونکو همداراز د هغې عیسوي ښځې د اعدام غوښتنه کوله چې د کفر په تور زندانی ده. همداراز دوی په پاکستان کې د شرعي اسلامي نظام د نافذېدو غوښتنه کوله. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ ناوخته دغو مظاهره کوونکو ته خبرداری ورکړ چې که له اعتراض لاس په سر نشي د دوی پر ضد به له ځواکونو کار واخلي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند وایي روسیه په نړۍ کې هر چا ته د دې لپاره په ګواښ بدله شوې ده چې له نړیوالو اصولو سرغړونه کوي. د ګرجستان په مرکز تبلیسي کې تېره ورځ هاموند وویل روسیه نړیوالو اصولو ته پاملرنه نه کوي او هغه قوانین ماتوي چې پرې نړیوال سیستم ولاړ دی. دا یو خبرداری رامنځته کوي او موږ ټول تهدیدوي. څه چې موږ له روسیې غواړو هغه دا دی چې په نړیواله ټولنه کې رغنده رول ولوبوي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر هغه وخت دا خبرې وکړې چې له د پوښتنه وشوه چې آیا روسیه د سیمې هیوادو ته لکه ګرجستان او د بالتیک هیوادو ته یو ګواښ دی. ګرجستان په 2008 میلادي کال کې له روسیې سره یوه لنډه جګړه کړې ده. هموند د ګرجستان له چارواکو سره خبرې کوي او غواړي چې د قفقاز په جنوب کې هغه پایپ لاین وګوري چې د برتانیا د انرژۍ سترې کمپنۍ بی پی فعاله کړی دی. سپین ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو به نن د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره وګوري. پروشنکو د نړۍ له 500 زیاتو مشرانو په هغې ډله کې دی چې په واشنگټن کې به روانه اونۍ د اټومي مسؤلیت په سرمشیزه کې ګډون کوي. دا به د امریکا د ولسمشر باراک اوباما څلورم او وروستۍ سرمشیزه وي چې دی پکې ګډون کوي. پروشنکو غوښتل چې له اوباما سره وګوري، خو داسې ښکاري چې دغه غونډه د اوباما د وخت د ضیقت له امله نه ده تنظیم شوې. د آذربایجان مشهور لیکوال اکرام ایلسلی پولیسو د باکو په نړیوال هوایي ډګر کې ونیو او هغه د ایټالیا په یوې ادبي غونډه کې له ګډون څخه راوګرځاوه. د آذربایجان د کورنیو چارو وزارت وایي چې 80 کلن ایلسلی په هوایي ډګر کې د یو ټکر په ارتباط نیول شوی دی. ایلسلی په 2012 میلادي کال کې د کاڼي خوبونو په نوم ناول چاپ کړ او په هغه کې د ناګورنو قرهباغ د سیمې شخړې انځور کړې. ناګورنو قرهباغ هغه سیمه چې اکثریت پکې ارمنیان اوسي د نویمې میلادي لسیزې په لومړیو کې له آذربایجان څخه بېله شوه. د دې ناول له خپرېدو راوروسته له ایلسلی څخه د خلکو د لیکوال افتخاري لقب واخیستل شو. د ولسمشرۍ د ماڼۍ له لورې د تقاعد پیسې پرې ودرېدې او د آذربایجان د لیکوالو له اتحادیې وشړل شو. د ایلسلی زوی وویل امنیتي ځواکونو د ده پلار ته ویلي چې بهر ته نشي تللی.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن په کابل کې اسمان وریځ دی، د اورښت احتمال شته. د تودوخې لوړه درجه 14.8، په کندهار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 25.15، په هرات کې اسمان ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 21.12، په مزار شریف ښار کې اسمان وریځ دی، باران اوري، د تودوخې لوړه درجه 15.12، په جلال آباد کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 23.14، په غزنی کې اسمان وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 18.8، په ګردیز او بامیان ښارونو کې هم نن اسمان وریځ اټکل شوی. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 12.8، په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 9.1 درجه، او په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 23.8، اسمان وریځ دی او باران اوري.
له نجیبه زمان هم مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل واورو. د امریکا دفاع وزیر وایي په عراق او سوریه کې به د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزې له سختېدو سره افغانستان هیر نه کړي.
From your continued support of our ongoing mission to support the Afghan people in their pursuit of a secure and prosperous future.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون د افغانستان په حکومتي ادارو کې د پزورګونو خالی پوستونو خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په لسګونو زره تحصیل لرونکي ځوانان بیکاره دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمهییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر وایي د تروریستانو هدف د خلکو ترمنځ د ویرې پیدا کیدل او د بې اتفاقۍ رامنځته کول دي.
Around the world we have seen horrific acts of terrorism, most recently Brussels, as well as what happened in Pakistan. Innocent families, mostly women and children, Christians and Muslims.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې تر 2013 میلادي کال پورې دې شاوخوا 500,000 کډوال ومني. د غراز د ژوند رنګونو یوه نوې لړۍ هم درته خبرو. د امریکا دفاع وزیر وایي په عراق او سوریه کې به د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزې له سختې دو سره افغانستان هیر نه کړي. اشتون کارتر پرون د پوځي چارواکو یوې غونډې ته وویل چې له افغانانو څخه د امریکا د ملاتړ هدف د افغانانو د ښې راتلونکي تضمین دی. په دې غونډه کې د امریکا لوی دلسیز جوزف ډانفورد هم خبرې وکړې او وویل چې په افغانستان کې به د ناتو او امریکا ګډه مبارزه ادامه پیدا کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا دفاع وزیر وویل چې هیواد به له افغانستان څخه ملاتړ ته او د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. اشتون کارتر په هغو مراسمو کې چې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشي پکې له جنرال لوید استن څخه جنرال جوزف ووټل ته سپارل کېدله وویل: موږ به خپل اوسنی ماموریت ته چې هدف یې د افغانانو ملاتړ دی دوام ورکوو تر څو ښه راتلونکی د دوی په نصیب شي. له تاسو مننه کوم چې القاعده او نور یاغیان مو نه دی پریشي چې په افغانستان کې خوندي پناه ځای پیدا کړي. د امریکا دفاع وزیر ټینګار وکړ چې په عراق او سوریه کې به له داعش سره مبارزه د دې باعث نشي چې افغانان هیر کړو. اشتون کارتر زیاته کړه چې امریکا به په منځني ختیځ کې د داعش تر بشپړ ځپلو مبارزې ته ادامه ورکړي. په ورته وخت کې د امریکا دفاع وزیر د عراق د امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه چې په روسیو کې ډېر پرمختګونه کړي دي او له داعش څخه یې نږدې 40% کې هغه سیمې بیرته نیولې دي چې داعش لاندې کړې وې. د امریکا د پوځ د مرکزی قمندانۍ د مشري په سپارلو په غونډه کې د امریکا لوی ترسیز جنرال جوزف ډانفورد وویل چې له افغان ځواکونو څخه به نړیوال ځواکونه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. ډانفورد چې یو وخت په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان و زیاته کړه چې د اوس لپاره امریکایي ځواکونو ته له عراق او سوریې نیولې تر پاکستان او افغانستان پورې ګواښونه شته، خو په دغو هیوادو کې د شریکانو شتون د یاغیانو د ځپلو لپاره اغیزمن تمام شوی. د امریکا مرکزی قمندانۍ به په افغانستان کې له نړیوال ائتلاف سره یو ځای چې شمیر یې 15,000 کېږي او 10,000 امریکایي پوځیان دې مبارزې ته ادامه ورکړي. په تیرو دریو کلونو کې د امریکا مرکزی قمندانۍ یو پلان پلی کړ چې له مخې یې تر 30,000 ډېر پوځیان په افغانستان کې کم کړل. د امریکا د مرکزی قمندانۍ پخواني او اوسني عمومي قمندانانو په افغانستان او نړۍ کې د امریکایي ځواکونو د قربانیو ستاینه وکړه. لوید آستن درې کاله د دې مرکز عمومي قمندان وو او د چهارشنبې له ماسپښین وروسته مسؤلیت د امریکا د دفاع وزیر مخې ته د ولسمشر باراک اوباما له سلا سره سم جوزف ووټل ته وسپاره.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون وایي چې د افغانستان په حکومتي ادارو کې د مهال شاوخوا 25,000 پوستونه خالي دي. د اداري چارواکو دا څرګندونې پرون د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړې. د ولسي جرګې غړو له حکومت غوښتنه وکړه چې باید بې وزګاره ځوانان په کارونو وګماري او په اوس وخت کې هم په شمیرې په زرګونو ته رسیږي چې د بیکاري له امله هیواد پرېږدي. نور تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
د افغانستان په حکومتي بنسټونو کې په داسې حال کې 25,000 پوستونه خالی دي چې ګڼ شمیر ځوانان له تحصیلي سندونو سره سره بیکاره دي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون د پوهنې او ساتامې وزارتونه هغه حکومتي بنسټونه وښودل چې ډېر پوستونه پکې خالی دي. د اداري اصلاحاتو د ملکي خدمتونو د برخې مشر مسعود توخي د چهارشنبه په ورځ په دې اړه د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته وویل: دی وایي موږ 25,504 اتیا په مختلف ادارو کې خالی بستونه لرو چې په هغو ادارو کې چې ډیر خالی بستونه پکې موجود دي د پوهنې وزارت او د عامې روغتیا وزارتونه دي. ښاغلی توخي وایي چې 14,000 پوستونه د پوهنې په وزارت کې، 2,690 پوستونه د عامې روغتیا په وزارت کې، 600 د کورنیو چارو وزارت، د ملکي خدماتو په برخه کې 270 د اطلاعاتو او فرهنګ په وزارت کې، 293 په سیمه ییزو ارګانونو کې، 260 د انتخاباتو په کمیسیون کې او شمیر نور پوستونه په ځینو نورو حکومتي بنسټونو کې خالی دي. د چارواکو د معلوماتو له مخې په مجموع کې 309,000 نظامي او ملکي پوستونه موجود دي چې 300,000 ملکي دي. لدی وړاندې د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلی چې د افغانستان په حکومتي بنسټونو کې 150,000 خالی پوسټونه موجود دي چې د استخدام رو لړۍ د خالی پاتې کېدو لامل بللی وو. د افغان حکومت په اداري بنسټونو کې په داسې حال کې زرګونه پوسټونه خالی دي چې ګڼ شمېر ځوانان په هیواد کې بیکاره دي او ځینو یې له همدې کبله غیر قانوني مهاجرتونو ته مخه کړې ده. خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې افغان ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر میرمن نسرین نوری اخیل د ولسی جرګې په استجوابي غونډه کې وویل چې تر راتلونکو 4 میاشتو به داسې سروې اعلان کړي چې په هیواد کې د کار موجوده ظرفیت معلوم کړي. میرمن نوری اخیل وایي تر راتلونکو 3 یا 4 میاشتو پورې موږ د هغه سروې چې 3 میاشتې وړاندې مو پیل کړي اعلانو چې لمخې په مارکیټ کې د کار ظرفیت معلومیږي چې څومره او په کومه برخه کې موږ ضرورت لرو. میرمن نوری اخیل وایي په افغانستان کې 4 میلیونه کسان چې د کار واجدین دي 1 میلیونه غیر فعال دي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر او د افغانستان د اداري اصلاحاتو د ملکی خدماتو د برخې د مسؤل څرګندونو د جرګې قناعت حاصل نه کړ. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د جلسې مشري کوله په دې اړه وویل د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي حکومت باید ژر تر ژره په هغو پوستونو کې افغان ځوانان چې بیکاره دي په دندو وګماري.
د سهار 8:14 یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان د سرپرست وزیر وایي په هلمند او ځینو نورو سیمو کې په سلګونو بهرني تروریستان په وروستیو عملیاتو کې وژل شوي دي. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې په لسګونو دولت مخالفو وسلوال وژل شوي. دا خبره د 201 سیلاب قلو اردو د رسنیو د برخې مسؤول تیر ماښام ازادي راډیو ته وکړه. تمندشي د ازبکستان ولسمشر د روسیې له ولسمشر سره د اپریل په وروستیو کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. په سلګونو افراطي مسلمانانو چې د پاکستان د مرکزي پارلمان مخې ته په اسلام آباد کې لاریون کاوه وروسته تر هغې خپل اعتراضي غونډه پای ته ورسوله چې چارواکو پولیسو ته امر وکړ چې دوی سره خواروار کړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند وایي روسیا په نړۍ کې هر چاته د دې لپاره په ګواښ بدله شوې ده چې له نړیوالو اصولو سرغړونه کوي. سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو به نن د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره په واشنگټن کې وګوري. د انګلستان کرکټ ملي ټیم د شل اوورونو د کرکټ د نړیوال جام فائنل ته ورسید. نن به د ویست انډیز او کوربه هیواد هند ترمنځ دوهم سیمی فائنل وي او له دې دوو ټیمونو څخه چې هر یو بریالی شو د یکشنبې په ورځ به په کلکته کې له انګلستان سره پای لوبه کوي. او اوس هم عصمت څاروان ته ور ورکوو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د حکومت په وړاندې د سیاسي مخالفتونو د زیاتېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوي چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د خپلې واکمنۍ په وړاندې له نویو چیلنجونو سره مخامخ شوی. پخوانی ملاتړ کوونکي مخالفت ته راپورته شوي او وایي چې حکومت وړتیا او صلاحیت نه لري له سره دې انتخابات وشي. واشنگتن پوست مالیه د پخوانی وزیر انوار الحق احدی خبری راخیستی چې د انتخاباتو په محل د اشرف غنی ملاتړی وو خو وروسته د نوموړي مخالفت وکړ. احدی د ملي یووالي د حکومت اجراءات د هیواد لپاره له ناورینه ډک بولي. فارن پالیسی خبرونی بیا د افغانستان په اړه د ولسمشر باراک اوباما د ژمنو په اړه لیکنه چاپ کړې ده. په دې لیکنه کې د اوباما د سلاکار جیفری ګولبرګ په قول ویل شوي اوباما له ولسمشر کېدو او سپینې ماڼۍ ته له داخلېدو وروسته ژمنه وکړه چې امریکایي پوځیان به له افغانستان او عراق باسي او دا د اوباما د بهرنۍ پالیسۍ یوه مشخصه وګڼل شوه او هر ځای یادونه کېده. فارن پالیسی وایي د ګولبرګ خبره نیمایي سمه ده. اوباما له واک ته رسېدو سره سم اراده وکړه چې له عراق ووځي. خو دا څرګندونه ده چې د کله د افغانستان د جګړې په اړه په زغرده څه ویلي دي. په حقیقت کې اوباما په خپلو څرګندونو کې په افغانستان کې د امریکا جګړې ته کمپاین کړی او هغه یې ښه جګړه بللې ده. فارن پالیسی وایي اوباما په 2001 میلادي کال لیکلی وو موږ باید د القاعده پر ضد د خپلې جګړې په مرکزي جبهه افغانستان او پاکستان کې پر خپلو هلو ځلو تمرکز وکړو، څو تروریستان په هغه ځای کې وځپو چې ژورې ریښې پکې لري. اوباما د 2008 میلادي کال په کمپاین کې وویل د ولسمشر په حیث په زه د القاعده او طالبانو پر ضد جګړې ته لومړیتوب ورکړم، دا داسې جګړه ده چې موږ یې باید وګټو. اوباما لږ تر لږه د دو اضافي لواوو د لیږلو او د کال د $1 میلیارد نورې ملکي مرستې ژمنه وکړه.
ازادي راډیو اورې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د اعدام شوي ممتاز قادری د پلویانو اعتراض پای ته ورسېد. نور تفصیل له پاکستان د ازادي راډیو د خبریال زبی مومن پر راپور کې اورئ.
د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د ممتاز قادری سلګونو پلویانو له حکومت سره تر کامیاب مذاکرات وروسته د پارلیمنت ودانې مخې ته سورزنه احتجاج پای ته ورساوه. د پنجاب د صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژونکي ممتاز قادری پلویان له 1300 ورځو راهیسې د پاکستان د پارلیمنت ودانې مخې ته د احتجاج په توګه راغونډ شوي وو. له حکومت یې ځینې غوښتنې کولې او تر پوره کېدای د احتجاج نه ختمول اعلان کړی و. خو د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان د چهارشنبې په ورځ ماښام په اسلام آباد کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې خبریالانو ته وویل چې حکومت د پارلیمنت له مخې د احتجاج د ختمولو لپاره د قادری له پلویانو سره هیڅ ډول معاهده نه ده کړې. د ممتاز قدری پلویان د اکشمې پر ورځ د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې دغه د سلوېختر تر لمانځلو وروسته د اسلام آباد پر لور رامات شول چې له پولیسو سره یې خو ډپ هم وشو او بیا وروسته په حساسې سیمې یا ریډ زون کې د پارلیمنت مخې ته په احتجاج کېناسته. د رسنیو د راپورونو له مخې احتجاج کوونکو په اسلام آباد کې له پولیسو سره په خو ډپ سربېره د میټرو بس یو سټېشن ته اور هم اچولی و. د داخله چارو وزیر په خپل خبري کانفرنس کې ویل چې پولیسو د احتجاج پر مهال ګڼ شمېر احتجاج کوونکي نیولي او تر تحقیقات وروسته به دغو پر خلاف سخت قانوني چلند وکړي چې سرکاري املاکو ته نقصان رسولی وي. نوموړي همداراس یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په راتلونکي کې به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د اسلام آباد په ډی چوک کې د پارلیمنت ودانې مخې ته احتجاج وکړي. د داخله چارو وزیر په توګه ما فیصله کړې ده چې په راتلونکي کې دا سیمه د جاسګا په توګه پر استعمالولو باندې فوري پابندي ولګول شي. په راتلونکي کې به یو سیاسي یا مذهبي ګوند یا کوم بل ډلې ته اجازه ورنه کړل شي چې په ډی چوک کې جلسه سیاسي اجتماع یا درنه ورکړي. تر دې مخکې ښاغلي نثار تېره ورځ یوې خبري غونډې کې ویلي وو چې کچېرې احتجاج کوونکي په خپله خوښه او د مذاکراتو له لارې د پارلیمنت له مخې احتجاج ختم نه کړي نو د چهارشنبې په سهار به یې پر ضد عملیات وکړي. که څه هم حکومت د همدې مقصد لپاره نږدې وزاره پولیس او ملیشه ځواکونه د اسلام آباد ډی چوک ته وربللي وو، خو تېره ورځ مازدیګر د حکومت او د احتجاج کوونکو د استازو ترمنځ مذاکرات کامیاب شول او د ممتاز قدری پلویانو د احتجاج ختمولو اعلان وکړ. د یادونې وړ ده چې حکومت د روان کال په فبروري میاشت کې د پنجاب د پخواني ګورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قدری ته پانسي ورکړه چې په ترڅ کې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د قدری په پلوي احتجاجي مظاهرې هم وشوې.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فدین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سا خواه خواهی نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن بیا هم د دې پروګرام وار دی او پکې د افغان لوړ پوړو چارواکو د استعفا موضوع څېړل کېږي. د امریکا ولسمشر وایي د تروریستانو هدف د خلکو ترمنځ د ویر پیدا کېدل او د بې اتفاقۍ رامنځته کول. د براک اوباما د ایستر په نوم د عیسویانو د مذهبي مراسمو په ترڅ کې په واشنګټن کې وویل ترهګر غواړي چې په نړۍ کې خلک په هر هغه څوک په نړۍ کې خلک هر هغه څوک په نښه کړي چې د ده په څېر عبادت نه کوي او د ده په رنګ نه دي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د امریکا ولسمشر براک اوباما د چهارشنبې په سهار په سپینه ماڼۍ کې د ایستر په نوم د مذهبي مراسمو پر مهال وویل چې تروریستان غواړي چې په هغه څه چې باور لرو هغه کمزوری کړي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې تروریستان هغه کسان په نقشه کوي چې په بل ډول عبادت کوي. اوباما د مذهبي مشرانو یوې ډلې ته وویل که ایستر هر ډول تعبیر شي باید څوک ترې ونه ویری شي. د امریکا ولسمشر د بلجیم او پاکستان وروستیو تروریستي بریدونو ته اشاره وکړه او ویې ویل
د نړۍ چار چاپیره موږ د سترو تروریستي پیښو شاهدان یو. په وروستیو پیښو کې چې په بروکسل او څه په پاکستان کې وشول، په دې پیښو کې عیسوي او مسلمان بې ګناه کسان چې اکثریت یې ښځې او ماشومان ووژل شول. قربانیانو ته، د هغوی کورنیو ته او له دې وحشي بریدونو چې کوم کسان روغ پاتې شوي هغوی ته دعاوي کوو. د بلجیم په مرکز بروکسل کې تېره اونۍ په هوایي ډګر او د میترو په تمځي کې 14 تر 13 ډېر کسان ووژل او شاوخوا 300 ټپیان کړل. د پاکستان په لاهور کې بیا د یکشنبې په ورځ په یوه تفریحي پارک کې ځانمرګ برید تر اویا ډېر کسان ووژل او تر 300 ډېر ټپیان کړل. د امریکا ولسمشر د تروریستي بریدونو او تروریستانو د هدف په اړه وویل، دا بریدونه ممکنه ده چې ویره او نفاق پیدا کړي. دوی هڅه کوي چې له ناآشنا سره بد چلند وکړو، د هغو پر ضد شو چې زموږ په څیر نه دي یا یو مخ زموږ په څیر عبادت نه کوي. دوی غواړي چې موږ د هغو کسانو له مرستو راوګرځوي چې مهاجر دي او سخت حکومتونو ته اړتیا لري. دا د تروریستانو نیت دی. دا په سپینه ماڼۍ کې د ایستر او وروستي مراسم و چې باراک اوباما د ولسمشر په توګه برخه پکې واخیسته. په نومبر کې چې کله د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات کېږي، د قانون له مخې اوباما پکې ځان نشي کاندیدولی او نوی ولسمشر به غوره کېږي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي پر نړیوال ټولنې غږ کړی دی چې تر 2013 میلادي کال پورې شاوخوا 500,000 کډوال ومني. دغه راز د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ مشر هم په اروپا کې د کډوالۍ د بحران د ژر حل غوښتنه وکړه. رضوان مراد تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي او د کډوالو لپاره د دې سازمان د عالي کمشنرۍ مشر د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې په قانوني توګه د سوریې د کډوالو د ځای پر ځای کېدو لپاره هغوی ومني. بان کی مون او فیلیپو ګراندی دا غوښتنه پرون په جنیوا کې په یو خبري کانفرنس کې وکړه. دواړو ټینګار وکړ چې د مهاجرت د نړیوال بحران د حل لپاره د نړیوالې ټولنې ترمنځ یووالی د حل یوازینۍ لار ده. بان کی مون زیاته کړه،
UNHCR estimates that at least 10% of Syrian refugees
د UNHCR د اټکل مخې د سوریې د کډوالو لس په سلو کې په دریم هیواد کې بیا میشت کې دوه اړتیا لري. دا سلنه 4,80,000 کسان کېږي او د هغو میلیونونو کسانو په مقایسه ډیر کم دي چې په ترکیه، لبنان او اردن کې ورته پناه ورکړل شوې ده.
د بان کی مون په اړه د نړۍ یو شمېر هیوادونو د کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره د 1,80,000 میشت ځایونو د برابرولو ژمنه کړې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر فیلیپو ګراندی د کډوالۍ د بحران د پای ته رسولو لپاره د لارو چارو پر پیدا کولو هم ټینګار وکړ.
We must find a way to manage this crisis in a more humane, organized and equitable manner.
موږ باید یو داسې لاره پیدا کړو چې د انساني چلند، نظم او انصاف پر اساس د بحران ته د پای ټکی کېږدي. دا هغه مهال ممکنه ده چې نړیوال متحد شي او د راتلونکو ګامونو په اړه موافقې ته ورسی شي.
د سوریې په 15 کلنه جګړه کې تر اوسه پورې لږ تر لږه شاوخوا 2,500,000 کسان وژل شوي دي او نږدې 5,000,000 نور مهاجر شوي دي.
د ژوند رنگونه
اردوونکو، یو ماشوم سره ناست یم د دغه دغه بیا ورې کچالو سپینوي. نوم دی راته واخله.
نوم حمید الله.
حمید الله د کوم ځای؟
زاد ترخیل.
دغه کچالو څنګه سپینوي؟ ډیر زیات سپینکړیم دی. چا سره کار کوي؟ زه خود دلته شي نه وینم چا ته سپینوي.
دا کاکا ته کار کوم.
هغه چی شي کوي؟
هغه دا پخری او خرڅوي.
ښه، یعنی چیرته خرڅوي؟ دلته نږدې دی، بل خوا دی؟
نه، دا بغلی دکان کې ده.
ښه، خوا غرفه چې ده. ښه، نو کاکا سره دې کار کوي؟ مفت لګیای ور سره که پیسې درکوي؟
پیسې راکوي.
ښه، څومره پیسې به درکوي؟ گزاره کیږي؟
او کیږي، خدا شکر.
یوازې ته کار کوي؟ نور وروڼه، پلار، هغوی شته چې کار وکړي؟
نه، پلار مې کوي خلاص. یو ورور مې د ما سره راځي دلته.
تانه مشر دی که کشر؟
کشر ده.
آغام آغا چی کوي؟
آغام دا کار کوي، را سر کومک کوي.
او پلار مو؟
آغا اوس بیکار ده، نو تر پیلا
درس مرسوای که پریخه دی ده؟
نا وای ما.
چوام سمف کی؟
اتم کی.
اتم کی؟ چوام نمره بایی؟ که درسونه زده کوي نمرې پسې نه ګرځي. نو دلته بیا څو بجې راځې؟ څو بجې مکتب ته ځې؟
مکتب 2:00 شروع کیږي تر 4:00 پورې.
او دلته بیا یعنی سهار نه راځې؟ سهار نه تر 1:30 به دلته وي. نو راتلونکي ته دې څه نیت دی؟ څه غواړې؟ څومره درسونه ووایې؟ غرمان دې څه شی دی؟
ډاکټر کې.
او وړوکی ورور دی چې کار در سره کوي هغه نه خو ډیر فشار نه راوړي؟
نه.
کله کله پټکی هم نه کوي ور باندې؟
هغه خوشتانه پټکی کوي.
ښه پټکی کوي. خوشاله یې ژوند سره دی؟
او شکر ده.
ښه. دا کله چې دا لوګان وړوي کله خو دې لاس نه دی خوږ کړی؟
کېږي نو.
کله خوږ شوی نو احتیاط به کوي که نه؟ بس خوشحال اوسې. ډېره مننه.
د ودې ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده. له ازادي راډیو سره اوسې د ماخم تر وو بلو زموږ خبرونه دوام لري.